یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته را بولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. دا پروګرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي. او رچې په فرا کې نن سهار د ماین په یو 14 کې د یو مسافر وړونکي موټر یو لسورلې وجل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې له طالبانو سره د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دی. دا وروسته له هغه چې ویل کېږي په قطر کې د ځینو سیمو د تسلیمۍ په اړه باندې طالبانو ته خبرې شوې دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جلال آباد ښار کې د 14 او ډزو راپورونه ورکول کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د انتخاباتو لګټونکي عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلو او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ایټالیا صدر اعظم جوزیپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې د 14 او 12 راپورونه ورکول شوي. د راپورونو له مخې د ښار په مرکزي برخه کې له دولتي ودانیو سره نږدې لومړی د 214 غږونه اوریدل شوي او ورپسې ډزې شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه چې د 14 علت څه و او آیا ډزې روانې دي او څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې راپورونه نه دي ورکړل شوي. مشخص راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو وروسته په دې اړه به په خبرونه کې په جزئیاتو واورئ. په فرا کې د یو ماین په 14 کې په لسګونو مسافر مړه او ټپیان شوي دي. فرا د ولی ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین نن سهار وختي په بالا بلوک ولسوالۍ کې وروسته له هغې وچاودې چې پر لاره د سپرلوي یو 404 ډوله بس پرې وخوت.
در نتیجه انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسند و به تعداد
د ماین د 14 په نتیجه کې یو لس مسافر شهیدان سوي دي او دغه راز 15 نور هم ټپیان شوي دي. د فراد والی په وینا د ډیرو ټپیانو وضعیت نازک دی او د دې ویرشته چې د مړینو شمېره له دې هم زیاته شي. مهری دغه راز وویل چې د مسافر دغه بس له هراته کابل ته روان و. تر اوسه پورې د دې 14 مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې د توپانی باران له کبله 15 ماشومان مړه شوي دي. د کونړ د ولی ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په سرکڼو ولسوالۍ کې د سخت باران او توپان له کبله په مسلم آباد کلي کې یو دیوال ونړید چې 15 تنو ماشومانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړل او دوه نور ټپیان شول. مصمم وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او ډاکترانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ بللی دی. ویل کېږي چې دا ماشومان د کلي له څلور کورونو څخه وو او له باران څخه د دیوال خواته امپټ شوی وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د انتخاباتو لګټونکو عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلې او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې ده. د جولای د 15 په انتخاباتو کې چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو اداوې شوي، د تحریک انصاف له بریا وروسته د لومړی ځل دی چې مودی او عمران خان خبرې سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوې ډیلي او اسلام آباد اړیکې خورا ترنګلې شوي او د اټومي وسلو د لرونکو د دوو هیوادونو ترمنځ خبرې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې وخت نا وخت نخته له وجې ځای پر ځای ولاړې دي. خان چې د تارونکو په نظر خې د پاکستان راتلونکي صدر اعظم وی د خپل ګوند د بریا په مناسبت وینا کې وویل دی غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په خواني لانجه حل کړي. هغه وویل که هند په دې برخه کې یو قدم پر مخ واخلي نو پاکستان به دوه واخلي. ویل کېږي چې عمران خان اوس مهال خپل واکو کاندیدانو او وړو ګوندونو سره په خبرو اترو بوخت دی څو یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ایتالیا صدر اعظم جوزپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. کونتی پرون په سپینه ماڼۍ کې په ګډه خبري غونډه کې وویل، له 2014 میلادي کال راهیسې پر اوکراین د یرغل له کبله د اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو په اړه فکر هم نشي کېدی. د کونتی د ایتلافي حکومت ځینو متحدانو سپارښتنه کړې وه چې له روسیې سره د ایتالیا اړیکې باید ښه شي او پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه باید لرې شي. خو د ایتالیا صدر اعظم پر روسیې د اروپایي ټولنې بندیزونه له خپلې خوا د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. ترامپ چې په روانه میاشت کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې د څرنګوالي له کبله له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی وه، په پرونۍ خبري غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره په یو وخت کې د امریکا لخوا پر روسیې لګول شوي بندیزونه به په خپل حال پاتې شي. دغه راز د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز وکړ چې غواړي له ایران سره له قید و شرط پرته خبرې وکړي که چیرې دا هیواد خبرو ته حاضر شي. ایراني چارواکو تر اوسه د ترامپ د دغو څرګندونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
نوریا سنوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل، دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په جلال آباد کې نن د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په فراه کې نن په یو مسافر وړونکي بس باندې ماین چاودلی دی.
د نتیجې انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسن و به تعداد 35 تن هم مجروح دارند.
ورسله هغه چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د خبرونو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ویلي وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دي.
اصول کې باید هر څه تر مخه خاصنه تاریخ موضوع ده. نوي انتخابات درته جمهوریت پارلماني انتخابات
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې په لنډو خبرو کې واورېدل، په جلال آباد کې نن د 14 ورځو غږونه اورېدل شوي دي. په ننګرهار کې د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال راډیو خبریال باز محمد عابد همداسې به د ټلیفون په کرخه دی. عابد صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. د 14 ورځو غږونه له کوم سیمه اورېدل کېږي؟ چارواکو سره مو خبرې کړې دي په دې اړه؟
بله، څنګه چې په څو سیمه وړاندې د ننګرهار د کډوالو شهرو د ریاست مخې ته 14 سیمې د بلې سیمې دي او وسلوال دغه ودانۍ ته ورننوتي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیڼۍ د اوس دپاره همدومره معلومات ورکړل چې د کډوالو چارو ریاست باندې وسلوال برید شوی، سیمې ته امنیتي ځواکونه رسېدلي، خو لا ورته معلومه نه ده چې په سیمه کې کوم غنې رامنځته شوی دی او یا څه پېښ شوي دي.
دغه دا به حتما د ښار په مینځ کې ودانۍ ولري. د کډوالو چارو ریاست که څنګه د دې ځای په اړه راته ووایي؟
هو بالکل، دا د ښار په د جلال آباد ښار په درېمي ناحیې کې د عامې روغتیا ریاست څېرمه په دویمه کوڅه کې، یعنی یو طرف ته د عامې روغتیا ریاست او بل اړخ ته د کډوالو چارو ریاست ودانۍ ده. دغلته موقعیت لري. دا ګڼمیشته سیمه ده، شاوخوا یې کورنۍ اوسېږي، یعنی د ښاریانو کورونه دي او د خلکو سره په همدې اړه باندې تسلسونه زیات شوي دي.
دغه حمله په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې هم همدغسې په ترتیب حملې وشولې او خلکو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته، که څنګه؟
بله بله، د څو ورځې وړاندې هم په یعنې دوه ورځې وړاندې په همدغه سیمه کې دغه سیمې ته نږدې په درېیمه ناحیه کې د قابلګانو په روزنې ځای باندې هم دغسې حمله شوې وه، او د هغه نه یوه هفته وړاندې یا لس دولس ورځې وړاندې د جلال آباد د پوهنې ریاست په ښاري مدیریت باندې هم دغسې تهاجمي حمله شوې وه
زیاته مننه کوم باز محمد عابد چې لنګرار موږ ته ریپورت راکو و موږ دل چې د لنګرار د کډوالو چارو پر ریاست باندې دز شوې دي هلته هم 14 هم شوې ده او د ریاست د لنګرار ښار په د جلال آباد ښار په دریم نه یا کې موقعیت لري تر دې مخکې دوه ورځې وړاندې د قابلګانو په روزنځای باندې هم بریټ شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې و دغه حمله په داسال کې چې د جلال آباد ښار په ورستیو څو ورځو کې د سختو بریدونو شاهد دی پرون هم یو با نفوذ شخص د حیات خان په نوم د ننګرهار د وسطوالو مخالفینو لخوا وژل شوی دی لمکسرپات شي په دې اړه باندې تاسو ته نور جزئیات هم درکو خو له جلال آباد به ورشو فرات چیرته چې هلته نن سهار د مسافرونکو په یو بس باندې د ماین چاودنه شوې ده دا چې څو کسان وژل شوې دي او د ټاپیانو وضعیت څنګه ده په فرا کې به د ازادي رادیو له خبريال احمد شاه فطرت سره وغږیږو فطرت صاحب ستړي مشه ورستي جزئیات څه دي د دغه ماین چاودنې زه راځم چې تاسو ورته
سلام باندې کوم دستان من سار ډیر وخت نه کلوب لري تا فا کله چې او درې سو کلو د موټر چې تقریبا 20 کسان پکې و د عراق فندار په لوي لارې د فراله بلا بلو کول سوالي د شو ځا فورما چې مې د لوي لارې تیریږي باندې چې د مینس کا سوې ده سار لسن د دې و او تازه جزئیات شي چې د مونږ سمه تر دوله سوې ده او په فاصله کې څنګه نور هم بل راځي چې ترتیان دي چې ترتیان تقدیر د هرات ولایت د خپل د لیدل څه دي د چارواکو خبرې چې موږ سره خبرې کړې دي وايي چې دا مین دي زورور او ټول موټر تخریب کړي دي د مسافر بری موټر او امکان لري چې د ضرورت په کوم لامل نور ځخن هم ځوان الله سوار کې خو دی وايي چې د فدايي ادمان په خاطر یې هڅه روان دي چې تاسو وګورئ چې
بلې زیات مننه کوم د ازادي راوی خبريال احمد شاه فطرت چې په فرا کې د نننۍ ماین چاودنې په اړه باندې مکسره ورستي جزئیات شریکول
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راوی څخه
ازادي رادیو ته غوښتند افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وسلوالو طالبانو سره د افغانستان په جغرافیا معاملې کول د افغانستان په تاوان بولی د دغه کمیسون مرستیال عبدالحیا خونزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې کچيري امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای تاوانونه ولري د په داسال کې د چې په دوه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر او امریکایانو ترمنځ د خبرو راپور نه ورکل شوې دی او د تازه جزئیات لمخې په دغه خبرو کې د افغانستان په زینو سیمو کې طالبانو ته د امن ځایونو د ورکولو په اړه باندې خبري شوې دي خو تر اوسه پورې چارواکو دغه جزئیات نه دي تایید کړي اکرام الله اکرام همدا شپه د کابل په سټوډیو کې په اړه باندې نور جزئیات راکوي
ډیر زیات مننه ستاسو څنګه سپتا سلام او ورېدونکو سلام لکه څنګه چې تاسو ویل ورسله هغه چې یو شمیر پاکستانی ورسنۍ وسلوالو طالبانو ته د یو شمیر ولایتونو د سپارلو په اړه راپورونه خبره کړل د امن په نوم باندې نن د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په دې اړه خبرګون خو دا ویل چې دغه کار کې د افغانستان په تاوان د وروسته ډیر زیات زیانونه ولري د دې کمیسون مرسیال عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته ویل چې چیري افغان امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه سی اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای باندې تاوانو نه ولري
طالبان سره باید توله وسی او په ټول کې باید د هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید دغه قانون اساسي موضوع ده نوې انتخابات درسه جمهوریت د پارلماني انتخابات دي او نور راز مهم موضوعات دي دا نه صرف پر ولایت باندې مداغو سره معاملې وسی زه فکر کوم دا موضوع باید د ټول سره د افغانانو سره باید شریکه وسی ځکه چې امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کوم معاملات تر سره کوي طالبان سره دا به د افغانانو لپاره د قبول نه او دا به نور مشکلات هم را پیدا کړي
دا په داسې حال کې چې تازه د امت په نوم یو پاکستانی ورسپانې راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړی خبرو اترو کې د دیار لسو ولایتونو د واک غوښتنه کړې ده په دې راپور کې راغلي دی چې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین لقول لیکلی دی چې امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دی بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبري ایجنس هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی او چې د دغه ډلې استازو او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلس په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره کتلي او مخامخ خبري ورسره کړې دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سلور کسیس پلاوی غړی او نوم یې هم نه دی په ډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوهې غونډه چې په یو دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه یې درلودل. د هغه په وینا ترسره شویو خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نه شو ویلی، خو دا د هغو غونډو یو برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیلیدل دي. دې چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. که څه هم د دې ناستې ډیر جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې ولري. افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یو شمېر سیمو د سپارلو مسله په چورلټ ډول باندې رد کړه. د جمهور ریاست مرستیال ویان سوشي به وړاندې ازادي راډیو ته یوازې همدومره وویل چې دغه ډول خبرونه غلط دي او هیڅ اساس نه لري. له دې وړاندې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو غونډه کې ویلي وو چې د سولې په اړه د بهرنیو هیوادونو له هلو ځلو مننه کوي او دا د افغانستان په خیر بولي.
فیصله سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است و دری هیچ کس هم ادعایی را نکرده که در مورد سرنوشت افغانستان با گروه طالبان مذاکره سوره، بلکه برای زمینه سازی برای مذاکره با دولت افغانستان تماسای بوده، تماسای است، تماسای ادامه خواهد پیدا کرد.
خاغلی عبدالله دا هم ویلی و چې د سولې د خبرو مالکیت له افغان حکومت سره دی او په دې برخه کې د امریکا هلې ځلې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې ګټور ګام دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو هم دغه مسله زیانمنونکي بللې ده، که چیرې د وسلوالو طالبانو ته د امن د سیمو په نوم باندې یو شمېر د افغانستان یو شمېر ولایتونه سپارل کېږي. بل ستانګ زیسي
ډیره مننه کوم اکرام الله اکرام، چې د افغانستان د جمهوری ریاست خبرګونی په اخر د ریپورت کې وویل او د جمهوری ریاست مرسیال ویاند ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د طالبانو او وسله او امریکایانو ترمنځ د خبرو جزئیات ناسم دي. دا چې امریکایانو له طالبانو سره په دې خبرې کړي دي چې په افغانستان کې به ځینې سیمې هغوی ته ورکوي، جمهوری ریاست دا خبرې رد کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم واصل وسال اقتصادي خبرونه وای.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون د سباند 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت څلور قراردادونه منزور کړل. د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو مخې په دغه قراردادونو کې د سټلایټونو د ساتنې، د ملکی هوایی چلند د قضایي کنټرول، د دولتي او شخصي ډومینونو د سب او د توبرکلوز د ملي پروګرام اړوند د 50 سلنې درملو د پروژو تړونونه شامل دي. د شان په غور ولایت کې د پوسلیج د اوبو برېښنا دستګاه د جوړولو پروژې تړون د ملي تدارکاتو کمیسیون له ارزونې او بحث خوروسته منظور شو. د دې ترڅنګ د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې د سلویخ ټولګیز کمپلیکس ودانۍ د جوړولو پروژې قرارداد د تعدیل غوښتنه د کمیسیون لخوا رد شوه او د پوهنې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له دولتي تصدۍ سره د نوی قرارداد او له سرغړوونکي داوطلب سره د قانوني چلند وشي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي له دې وروسته خلک د تخنیکي انجینرانو له نظره پرته په ډېرې اسانۍ سره کولی شي یو فاز نه تر درې فازو پورې میټرونه له دغه شرکته ترلاسه کړي. د دغه شرکت رئیس محمد الیاس سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تازګۍ سره د عامل پلاوي په ناسته کې پریکړه شوې چې سر له راتلونکي اونۍ خلک کولی شي د خپلو کورونو او سوداګریزو شرکتونو لپاره میټرونه واخلي. نوموړي د دغه کار هدف د دغه شرکت په ټیټه کچه مامورینو کې د فساد مخنیوی ښیي او ټینګار کوي چې صنعتي برخې په دغه پریکړه کې نه دي شاملې. ښاغلی سمدی وایي له دې وړاندې تخنیکي انجینرانو او کمیشنکارانو د میټرونو د ویش په برخه کې خلکو ته ستونزې جوړولې او فساد ته یې زمینه مساعده کړې وه. ښاغلی سمدی له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له کومې ستونزې سره د مخېدو په صورت کې وروسته له درې ورځو له دوی سره خپله موضوع شریکه کړي، سو دوی په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ لس پوله، یو یورو 3 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومانه 8 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 602 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم په فیسبوک باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو .org او د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري. د ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرخه کیدو د بحثونو لپاره له مخکې کوم شرط نه لري. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي او همدا اوس په استودیو کې دی. صالح صاحب، د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ د دې ترڅنګ نور څه ویلي دي؟
بل ډیر مننه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته چې د ایتالیا صدر اعظم هم پکې حاضر وو دا خبره وکړه. ښاغلی ټرمپ وویل زه ممکن له هر چا سره وګورم او پر لیدنو کتنو باور لرم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له نورو خلکو سره پر خبرو اترو عقیده لري، په ځانګړي ډول چې باسونه پر جګړه وژنو قحطۍ او ګڼو نورو مسایلو وي. له 1991 میلادي کال کې چې د ایران انقلاب سوی وو له هغې راهیسې د ایران کوم رهبر د امریکا لکوم ولسمشر سره نه دی کتلی. د هغه انقلاب په نتیجه کې د ایران پاچا چې د امریکا متحد ګڼل کېده لواک څخه وپرځول سو. پرون په خبری کانفرنس کې له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وسو چې آیا د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د کتنې لپاره کوم مخکنی شرط لري. ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل
No preconditions. If they want to meet مخکینی شرطونه نشته. نه، که د ایران لوري غوړی را سره وګوري یقینا زه هم ور سره ګورم. زه نه پوهیږم چې دوی د کارته چمتو دي. پر دوی اوس سخت وخت راغلی. مال ایران سره اتمی تړون چې شرمون کوي ختم کړی دی. زه باور لرم چې دوی به اخر غوړی را سره وګوري. زه تیار یم هر وخت چې دوی وغوړي ور سره وګورم.
بله، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر تهران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دغه بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. پرون دوشنبه په تور بازار کې یو امریکایي ډالر په 1,22,000 ریال تبادله کېده چې دا د ډالرو په مقابل کې په بیساري ډول د ایران د پولي واحد ټیټېدل شي. ستانګزای
د ایران لخوا د تر دغو څرګندونو وروسته کوم عکس العمل ښودل شوی که څنګه؟
ډېرې څرګندونې خو نه دي سوي، خو د ایران رهبرانو سم د لاسه د ولسمشر ټرمپ دغه پیشنهاد رد کړی هم نه دی. ښاغلی ټرمپ تر دې مخکې پر یوه نوي اټومي تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو پیشنهاد کړی و چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون ځای ونیسي. هغه تړون د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوی. د ایران د ولسمشر حسن روحاني و علي رتبه سلاکار حمید ابو طالبی نن سه‌شنبه په ټویټر کې پیشنهاد وکړ چې د اوسنیو خندونو د لری کولو یو لار د ایران ملت ته احترام، د خصومتونو کمول او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د امریکا ستنېدل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو اونیو کې د واشنگټن او تهران ترمنځ د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی، خو په عین حال کې څو واري له ایراني رهبرانو سره خبرداري هم تبادله کړی دی.
مننه کوم صالح محمد صالح، او چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ډانلډ ټرمپ ویلي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم راځو د خلکو غږونو ته چې موږ تیراسته ولیدي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې لومړی قدم کې د ازادي رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه سلام نه زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر ده په افغانستان او ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغوی لپاره زمینه مساعده شي چې هغوی افغانستان ته راشي او په افغانستان کې باید هغوی ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغوی سره باید مرسته وشي تر څو په دېو پردیو هېوادونو کې داسې ترخي ورځې تېروي. زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه کډوالو ستونزو حل لپاره هغوی باید جدي کار وکړي د دې لپاره چې زمونږ دغه مهاجرون افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي تر څو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام
وعلی السلام علیکم ز کامران زدرون ام تینا شکرگاه شار نه در سر تماس گیم منگا نفوی گو چی دا شوانیز مرکز خلوی سی نوی نیسا با گوشتای دی منگا نفوی گو چی دا درینه سی رو خطوی که منگا کم در سنو گورو الوطا دا نوی نیسا با گورو که مخی دا زده کتاب نو گور منگا هیل لرو چی سر سنو هیل کو چی دا نوی نیسا با تر منگا را و رسوی از هلمن تا او دلتا با نوی تعلیمی کال دا خیر شروع کی جی اتروس خون دای
هلو السلام علیکم دا پکتیا چمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هېواد کې په جنګ او جګړو کې ملکي خلک دومره نه وژل کېږي لکه څرنګه چې په ترافیکي پېښو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. تاسو باید د ټولو هېواد کې اعلان وکړئ تر څو ټولو ډرایورانو ته ازموینه واخیستل شي تر څو لیسانس ورکړل شي او که چېرې هغه کسان په د ډرایورۍ په ازموینه کې ناکام پاتې شول باید لیسانس ورنکړل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږ په نورستان کې چارواکي وایي د جګړو خپل سریخ کار له امله او یا په سلو کې وحشي ژوي له منځه تللي دي. داسې کسان هم په دغه ولایت کې شته چې په یوازې سر یې له سلو زیات ځنګلي څاروي او ځناور وژلي دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اورو.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ویګل کلی اوسیدونکي لوړ دنګ اکرم خان وای سل کاله عمر لري او پوخانی پاچا ظاهر شاه سره شاوخوا 15 کاله اخکاری پاتې شوی دی. هغه ازادي رادیو ته د اخکار کیسې کړې دي.
درې اشرف کې درخات کې دریا یامو د لتابان کې دا غزاینو کې ما اخکار کول ما ګرڅه و نیم شلې ګرڅه ما اشتل یا نیم شل پر ما اشتل نور ما یوش دانه اګشتل هغه وخت کې سب دا خرسم زیاتو هغه ما تقریبا یو سل داری منگا اشتلید.
اکرم خان وای د نور خکاریانو سره توپیر داو چی تلی نخا پا ولارا او لخپلی اوگی نیولی او خکاری کرده ده.
ما گرسا پا دست کمر که توپک خوله یخی نده ما دست اشتلید گرسا سب دست با ولارا ما توپک با دست نیول تک 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 بشتل ارت و دانه یو روز که ما اشتلید کرد سدس کمر بانی اروانو و دانه می کتر ارت و لید پدلاس بانه.
هغه وای په سیمه کې دومره زیات ځنګلي ژوي موجود چې د دوی د کورونو شاوخوا کې به ګرځیدل او دوی به په ډیر اسانه اخکار کول خو اوس اخکاریان په شپو شپو مزل کوي او په ډیره مشکله کوم اخکار پیدا کولی شي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی هم وای په هیواد کې د روانو جګړو او د اخکاریانو د اخکار له امله یې ولایت کې یا وحشي حیوانات وژل شوي او یا هم د خپل سیمو پر خودو تاړ شوی
وحشی حیوانات ورته نور ځنګلي کوم دغه لیوی دی نور کومل شاند اکثر فرار کوي ساحینه دغه دوه علت دي او دلته بلم دا دي چې اکثر خلکو نفوس به خیز زیات شوی دي او دغه غرونو کې هم خلکو سي تګرا تک او چون خلک انسانان شو وګورې دغه حیوانات بیا تختی.
په نورستان کې د چاپیریال ساتنې مسول میرزمان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې د پوخا په پرتله 80% وحشي حیوانات له منځه تللي دي.
محترم روره مخکې تقریبا
اتیا فیصد به دا شیان په امن کې و، جنګونه دومره زیات نه و، ښه و. او اوس تقریبا دغه دېرش فیصد به پاتې وي او نور له منځه تللي دي د ګواښونو د وجه نه. چې وګوري په غرونو کې ټول طالبان دي او په سیمو کې دولتي خلک وي، جنګونه هم زیات دي. په نورستان ټول غریز علاقه دي. بل دا دی چې په نورستان کې عام وګړي چې ګرځي نو هم ټول دغه ټوپکونو سره خوړل حلال شیان ډېر ښکار کېږي.
که چیرته له مسؤلینو پوښتنه وشي چې د ځنګلي ژوو د ساتنې لپاره څه شوي، هغوی په ځواب کې وایي چې اکثره ښکار په هغو سیمو کې کېږي چې د دوی له واکه وتلي، نو ځکه یې مخه نیول ستونزمن دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په نورستان کې د وحشي ژویو اویا سلنه کم شوي دي، ځکه چې هلته ښکار زیات شوی دی. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې